سلامونه د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه ته شراغلاست د مازیګر څلور بجې سوی زه ملالی بشیر د پښتو خبرونه تاسو ته د ازادي رادیو له سټوډیو وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونه کندوز ته د جګړې لپاره نه بلکې د افغان پوځ قومندانانو ته د سلام مشورې ورکولو لپاره تللی دي. د افغانستان د واحد تحقیق او څېړنې مرکز وایي افغان حکومت د مهاجرت قانونو او ښاري پراختیا په برخو کې د مدیریت له جدي ستونزو سره مخامخ سوی دی. ګڼ شمېر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د برتانیا پولیسو د مانچستر د برید اړوند درې نور مشکوک کسان نیولی دي، او همداراز اورو چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او پاپ فرانسیس په واټیکان کې سره ولیدل. د دغو او نورو نړیوالو خبرونو تر تفصیل مخکې له ناجیې صافۍ څخه د افغانستان اړوند خبرونه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په روسیه کې ل خپل پاکستانی سیال سره په لیدنه کې د لندن ناستي د پریکړو پر عمل کېدو ټینګار کړی. د بامیان والی وایي د دغه ولایت په هوایي ډګر کې د تیرې ورځې د ستونزې په تړاو دوه تنه نیول شوي، او د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونه کندوز ته د افغان پوځ قومندانانو ته د مشورې ورکولو لپاره استول شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په روسیه کې ل خپل پاکستانی سیال سره په لیدنه کې د لندن ناستي د پریکړو پر عمل کېدو ټینګار وکړ. د ملي امنیت شورا دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي خغلی اتمر په مسکو کې د عالی رتبه امنیتي مسولینو د اتم امنیتي کانفرنس په یو برخه کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار جنرال جنوا سره د دوه اړخیزو امنیتي همکارۍ ترڅنګ د لندن د ناستي د پریکړو پر تطبیق او د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. د لندن ناسته د روان کال د مارچ په میاشت کې ترسره شوې وه. د یادې ناستې د پریکړو په دوام خغلی اتمر د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره د ډیورن د کرښې په اوږدو کې د راپورته شوې ستونزو د حل په اړه مفصلې خبرې کړې. خغلی اتمر د پاکستان له لورې پر افغان خاوره د راکټي بریدونو او د کرښې په اوږدو کې د خپل سرو نظامي تاسیساتو د جوړېدو ترڅنګ د پاکستان لخوا د هیواد د هوایي حریم د نقص پاره له خغلی جنوا سره مفصلې خبرې کړې. ټاکل شوې په مسکو کې د عالی رتبه امنیتي مسولینو اتم کلنۍ امنیتي کانفرنس نن ورځ هم دوام وکړي. د بامیان والی وایي د دغه ولایت په هوایي ډګر کې د تیرې ورځې د ستونزې په تړاو د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قومندان او د لومړی امنیتي حوزې امیر تر سار لاندې نیول شوي. طاهر زهیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام د یو پلاوي له څېړنو وروسته ترسره شوی.
هر دوی شتات نظارت قرار گرفتند.
دوی وی دواړه تر سر لاندې نیول شوې. له دوی څخه څېړنې پیل شوې چې ممکن نور کسانو هم په دې کې وظیفوي غفلت کړې وي. دوی سره به قانوني چلند کیږي
مطابق به قانون امرشان برخورد شوه.
د خبرې وروسته له هغې کېږي چې د کامیر خصوصي هوایي شرکت یو مسؤول عثمان سمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې وکیل عبدالرحمن شهیدانی تېره ورځ په بامیان هوایي ډګر کې د دې شرکت د یوې الوتکې د کېناستلو مخه نیولې ده. د افغانستان ولسي جرګې هم نن د دغې مسلې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. او د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونه کندوز ته د افغان پوځ قومندانانو ته د مشورې ورکولو لپاره لیږل شوي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس د قرارګاه او په لواګانو کې د قومندانانو سره خپل مشورې ورته ورکوي، اما دا سینه ده چې دوی د جنگ په کرخو کې اشتراک وکړي.
خغلی رادمن شویل چې د دغو ځواکونو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو خی د هر لیوا او کنډک په کچه یو یا دوه کسان د مشورې ورکولو چارې مخته یوسي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فریبا زایر خوري.
سلامونه.
د بریتانیا پولیسو درې نور مشکوک کسان د مانچستر بریټ په تړاونی ولیدي. په هغه بریټ کې چې د دوشنبه په ماښام وسو دوه وشتنه ووژل سو. د مانچستر پولیس وایي دغه مشکوک کسان نن د دغه شار په جنوبی برخو کې نیول سوی دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د سه‌شنبه په ورځ هم یو درویشت کلن کس په همدې تړاو نیول سوی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ګیرارد کولوم چې نن په پاریس کې وی فرانسوي رادیو ته د بریتانیا د مانچستر د بریټ په اړه خبرې کولې وویل
effectivement quelqu'un de nationalité britannique
دوی په حقیقت کې د یو برتانوي وګړي و چې اصله د لیبیا و، خو هغه کس چې په بریتانیا کې لوی شوی و هغه کس و چې سمدستي لیبیا او شای سوریه ته تر سفر وروسته تونلارې سو او پریکړه وکړه چې بریډ وکړي. نو دا هغه کس اندي چې په یو هیواد کې زیږیدل او په عین وخت کې د داعش د پروپاګاندا کبله افراطیت ته مخه کوي. بلخه د بریتانیا صدر اعظم تریزا می تیر شپه نه وخت په ویډیو وینا کې وویل د دې بریټ مشکوک تر سره کونکي سلمان رمضان عبیدی شاهد دی ویلوې شبکې غړی وي. پولیس وايي دوشت کلن عبیدی په خپل هم په بریټ کې وژل شوی دی. د بهرنیو مرستو په برخه کې د بودیجې د کمولو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندیز د امریکا په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو له ساړه اکثر عمل سره مخ شوی دی. د امریکا په سنا مجلس کې د ډیپلوماسۍ او بهرنیو مرستو پر لګښتونو د څارنې د فرعي کمیټې مشر لنسی ګراهام پرون وویل چې دا وړاندیز به هیڅ ځای ونه نیسي. ګراهام ویلي که دا بودیجه اجرا سي له نړۍ څخه شاتګ ته مجبوره کیږي او یادا چې ډیری خلک بل ستونزو سره مخامخ سي. د 2013 مالي کال لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په مالي بودیجې کې د ډیپلوماسۍ او بهرنیو مرستو په برخه کې لګښتونه کم شوي او پوځي لګښتونه زیات شوي دي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس په واتیکان کې سره ولیدل. د ولسمشر ټرمپ په پام کې لري چې له پاپ فرانسیس سره تر خبرو وروسته په روم کې د ایټالیا له ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري. ولسمشر ټرمپ تر دې وړاندې اسرائیل او لویدیځ غاړې ته سفر کړی و. نوموړي هلته له اسرائیل او فلسطینیانو وغوښتل چې سولې ته غاړه کېږدي. د امریکا ولسمشر په لویدیځ غاړه کې وویل چې که اسرائیل او فلسطین د سولې په اړه یو توافق ته ورسیږي، دا کولی سي په ټولو منځني ختیځ کې د سولې پروسې ته لاره هواره کړي. د قزاقستان د پارلمان غړو په یوې مقدماتي رای اخیستنې کې یو جنجالي لایحه تصویب کړه چې له مخې یې چارواکو ته صلاحیت ورکول کیږي څو تروریستان او هغه کسان چې د توندلارو ډلو سره یو ځای کیږي د دغه هیواد د تابعیت څخه د تابعیت له حقه محروم سي. که چیرې دا لایحه په دوه نورو رای اخیستونکو کې تصویب سي او ولسمشر نورسلطان نظربایف یې لاسلیک کړي، نو په یوه قانون بدلیږي. د دې لایحې له مخې هغه قزاقستانیان چې له تروریستانو سره په یو ځای کېدو سره دغه هیواد ته ګواښ پېښوي مجرم ګڼل کیږي او د دې هیواد د تابعیت حق نه ورکول کیږي. منتقدین وایي شاید دا لایحه د دولت د یو شمېر سیاسي مخالفینو په وړاندې وکارول سي. ځینې دا ډول سیاسي مخالفین له قزاقستانه بهر اوسېږي. د قزاقستان د عدلي وزیر نن وکیلانو ته وویل چې دا لایحه به په یوه سیاسي وسیله بدله نه سي. او قطر وایي هکرانو د دغه هیواد په دولتي ویبپاڼه کې په لاسرسي سره یو جعلي مقاله خپره کړې چې د دغه هیواد د امیر له قوله پکې څرګندونې سوي دي. دا مقاله نن په دې ویبپاڼه کې ښکاره سوه. په دې جعلي مقاله کې دا سوي چې ګواکې د خلیج دغه کوچنی هیواد د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې سره د ستونزو له کبله له بحرین، مصر، کویت، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو څخه خپل سفیران ایستلې دي. د قطر چارواکي دا مقاله ناسمه ګڼي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونه کندوز ته د جګړې لپاره نه، بلکې د افغان پوځ قومندانانو ته د سلام مشورې ورکولو لپاره تللی دي.
اوس د قرارګاه او په لواګانه کې او همدارنګه په کندکو کې د کمانډانانو سره خپل مشورې دوی ته نه سپموي.
د افغانستان د واحد تحقیق او څېړنې مرکز وایي افغان حکومت د مهاجرت قانون او شاري پراختیا په برخو کې د مدیریت له جدي ستونزو سره مخامخ دی. یادې ادارې د خبرو ته څه ځواب لري په دې اړه راپور لرو. د زراعت وزارت لخوا شدو ته د هغوی د اقتصادي ودې لپاره د مرستې ورکولو لړۍ پیل شوې ده.
کوایشی د پروسس او بسته‌بندی او مارکیټیابی کې هم کار وکي او د غوی لپاره چې چیرې دوی مالی مشکلات لري قرضې موجوده ده.
د مودرن میتود په نوم د بازار موندنې شرکت وایي چې د تبلیغاتو په یو نوې بڼه لسګونو زرو کسانو ته د کار زمينه برابروي.
مون مختلف شرکتو سره قرارداد کو او دا کسان چې مونږ مارو د دې په ذریعہ خرڅو.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه اورو چې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق او ازادي رادیو په ګډه همکاري جوړ سوی او همداراز د سپورت اونیس پروګرام اورو. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وای امریکایي ځواکونه کندوز ته د جګړې لپاره نه بلکې د افغان پوځ قومندانانو ته د سلا مشورې ورکولو لپاره تللی دي. د دغه وزارت مرستیال وین محمد رادمنش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو ځواکونو دنده د کنډکونو او لیواګانو قومندانانو ته روزنه او مشوره ورکول دي. نور حال د واصل وصال په راپور کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت سره لدی چې کندوز ته د تللو امریکایي ځواکونو دقیقه شمیره نه ښیي، خو وایي چې دغه ځواکونه کندوز ولایت ته د لیواګانو او کنډکونو قومندانانو ته د مشورې ورکولو لپاره تللي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غوس ملاتړ د ماموریت د دغه ځواکونو دنده مشوره ورکول دي نه جنگ.
اوس د قرارګاه او په لیواګانو کې او همدارنګه په کنډکو کې د قومندانانو سره خپل مشورې دوی ته نه سپموي او همدارنګ دوی سره په هر ځای کې سی وظیفه ده خپل ښې مشورې ورته ورکوي، اما دا څه نه ده چې دوی د جنگ په کرخو کې اشتراک وکړي.
ښاغلی رادمنش ویل د دغو ځواکونو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو ښایي د هرې لیوا او کنډک په کچه یو یا دوه کسان د مشورې ورکونې چارې پر مخ یوسي. دا مهال په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د غوس ملاتړ ماموریت لا ډیر لزرو زیات بهرني سرتیری افغان امنیتي ځواکونو ته سلام مشورې ورکوي او د غشن د خوونې روزنې په چارو بوختي چې 8400 امریکایان دي. د یو شمېر راپورونو په اساس ناټو غواړي چې افغانستان ته لا دریو نیولې تر 5000 نور سرتیری راوستوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د ناټو سازمان سرمنشي او سفیرانو ته په یو ویډیو کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان په جنگي ماموریت کې د ناټو د روزنې او مشوره ورکونې ماموریت کې بدلون نه غواړي. د ولسمشر غني په وینا اوس مهال د جګړې مدیریت د افغان ځواکونو په غاړه ده او دوی نه غواړي چې په دې برخه کې بدلون رامنځته او د ناټو ځواکونه یو ځل بیا د جګړې ډګر ته داخل شي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو باری اریز وایي د غوس ملاتړ ځواکونه د دې ترڅنګ چې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او مشوره ورکوي د اړتیا په وخت کې په هوایي برخه کې هم همکاري کوي.
هر حداسه د چا امریکایي ځواکونه باید افغان ځواکونه تنها وروزي، بلکې په جګړه کې وسره شکیل نه وي. اما د دې سربیره په هلمند په جګړو کې او یا ځین نور ځایونه په چین کې دوی په هوایي برخه کې همکاري کوي د ضرورت په وخت کې. نو زما په خیال سره د امریکایانو تک و کندوز ته ګټه حتما لرلای شي.
خاغلی عریض وایي د غوس ملاتړ ماموریت لخوا افغان ځواکونو ته روزنه او مشوره ورکونه هغه وخت لا ښې پایلې لرلی شي چې د افغان پوځ په رهبرۍ کې لازم اصلاحات راشي او کار اهل کار ته وسپارل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه پر ازادي رادیو ډاٹ کام ولولي. د افغانستان د واحد تحقیق او څېړنې مرکز وایي افغانستان د افغان حکومت د مهاجرت قانون او شاري پراختیا په برخو کې د مدیریت له اړخه له جدي ستونزو سره مخامخ دی. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر بیا د یاد مرکز څېړنه بیا اساسه او له واقعیت څخه لیرې بولي، خو د قانون وزارت سرپرست بیا وایي په دغه وزارت کې وضعیت تر دې هم خراب دی چې په څېړنه کې یاد سوی دی. د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس راپور اورو.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد مرکز وایي په تیرو دوو کلونو کې د نړیوالو متخصصینو په مرسته د مدیریت له اړخه د مهاجرت قانون او ښاري پراختیا په برخو کې د حکومت چارې ارزولي چې ګڼې ستونزې پکې موجودې دي. د دغه مرکز مشر اورسلان نعمت د چهارشنبې په ورځ کابل کې له حکومتي بنسټونو سره د یادې څېړنې د شریکولو پر مهال وویل چې څېړنه کاملا بې پرې او د کره اسنادو پر اساس ترسره شوې ده.
تیرو دوو کلونو په ترڅ کې وکولای شو چې د یوې ډېرې هر هر چیزې بهیر نتیجه کې په مختلفو موضوعاتو باندې د سیړنې برسېله د مختلفو حکومتي او غیر حکومتي بنسټونو سره په مشورې داسې تحلیل او سپارښتنې راچمتو کړي چې نه یوازې د عملي کېدو بڼه ولري، بلکې هغه ټولو اداراتو کارکوونکي او مدني ټولنې استازي هم د دې بهیر د مالکیت احساس ځان ته کړي.
همداراز دا مرکز وایي چې د دوی څېړنه به له حکومتي ادارو سره مرسته وکړي څو چارې لا اغېزمنې او د رهبرۍ په برخه کې خپلې ستونزې حل کړي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد مرکز له دې وړاندې هم په بېلابېلو برخو کې څېړنې کړي او معمولا خپلې څېړنې د مرکو، خبراترو او بحثونو له لارې ترسره کوي. په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته لومړی میرمن بیبی ګل غنی هم په خبرو کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد مرکز څېړنه ګټوره وبلله، خو د کډوالو وزیر بیا یاده څېړنه له واقعیت څخه لري. سید حسین عالمی بلخی وی په یاده څېړنه کې د کډوالو پر وزارت لګیدلی تورونه بیا اساس دي.
شما تحقیقات کردید، مطالعات کردید، مسابقه انجام بدین، اقلا یک سوال از وزارت امور واجده نه کړی.
دای وی تاسو چې څېړنه کړې، مطالعه مو کړې او مرکې مو چې کړې، حداقل د کډوالو وزارت څخه به مهم یو پوښتنه کړې وای. له بده مرغه دغه څېړنه د واقعیت خلاف د تاسو تور پورې کړې او موږ مجبور یو چې د رسنیو په مخ کې لزانه دفاع وکړو. د قانونو وزارت سرپرست سنرګس نهان بیا وایي چې د قانونو په وزارت کې وضعیت له هغې هم خراب دی چې په څېړنه کې یادونه شوې ده.
متاسفانه میخوایم یادوار شم وګورم که
له بده مرغه باید ووایم هغه تجربه چې زه د قانونو په وزارت کې لرم وضعیت سو چنده لدی هم خراب دی. د قانونو وزارت په سو سطحو کې د رهبری له نه موجودیت سره مخ دی.
دا غلی نهان په خبره د قانونو په وزارت کې له درې موینیتونو دوه او له اته ویشتو ریاستونو دوه ویشتې د سرپرستانو له لورې اداره کیږي. غلی نهان همداراز وویل چې هر اداره باید د دې اخلاقي جرأت وکړي چې خپلې ستونزې ومني، خو په کار ده چې د حل لپاره یې داسې اقدامات وکړي چې ولس یې غواړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو موږ غله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت لوري د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالي پراختیايي ادارې په مالی همکاري د کرنې د پورونو د پیاوړتیا پروګرام دویم پروګرام پیل شو. د کرنې او مالداری وزیر اسدالله زمیر نن د دغه پروګرام په پرانست غونډه کې ویل یاد پروګرام درې کلن دی او لمخې به یې بزګرو او په دې برخه کې ځینو فعالو میرمنو ته بیلابیل پورونه ورکړل سي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د کرنې او مالداری وزیر وایي په تیرو دو کلونو کې د کرنیز پراختیايي صندوق له لارې د کرنې پور د پیاوړتیا لومړي پروګرام له لارې د بزګرو میرمنو په کاروبار، کښت، تولید او د پروسس په برخه کې د پام وړ بدلونونه راغلي دي. اسدالله زمیر د چهارشنبې په ورځ د دغه پروګرام د دویم پړاو په پرانست غونډه کې وویل چې بزګرې میرمنې کولی سي د خپلو کارونو د لا ښه والي، تولید او پروسس لپاره پورونه واخلي څو کاروبار یې ورسره وغوړېږي.
باید موږ آګاهي ورکړو، معلومات ورکړو خپل خویندو لپاره چې په زراعت بخش کې مصروف دي، چې دوی نه یوازې په تولید کې بلکې کوی شي د پروسس او بسته بندي او مارکیټ یابي کې هم کار وکړي او د هغوی لپاره که چیرې دوی مالی مشکلات لري قرضې موجوده ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو نړیواله پراختیايي اداره چې دغه پروګرام تمویلون کې دوای په لومړي پړاو پور ورکونه کې ل شپږ ډیر زرډیرو کلیوالو بزګرو میرمنو له دې پروګرام څخه ګټه اخیسته چې محصولات یې په سلو کې 25% ورسره الوړ سوي دي. دغه پروګرام لپاره د یو ایس ایډ مسؤل ګریټ هاوس د پروګرام د دویم پړاو په پرانست غونډه کې وویل له دا ډول پروګرامونو څخه د دوی اساسي هدف د بزګرو میرمنو په ژوند او د دوی په کاروبار کې د ښه والي راتګ دی.
د پورونو د ورکړې اساسي هدف د دې چې د کروندګرو میرمنو په ژوند او د دوی په تولید کې ښه والی راشي او همداشان ټولنه پرمختګ وکړي.
چارواکي وایي چې د پورونو اندازه له $10,000 نیولې تر شاوخوا $100,000 امریکایي ډالرو پورې رسیږي. یو شمیر پور اخیستونکي میرمنې وایي چې دا ډول پروګرامونه د میرمنو د کورنۍ د اقتصادي پیاوړتیا سبب ګرځي او کاروبار یې ورسره غوړېږي. د دوی له ډلې کبرا د سګیرزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې په پام کې لري دغه پروګرام له لارې پورونه واخلي او خپل کاروبار ته پراختیا ورکړي.
زه غواړم چې قرضه واخلم. دا خو دی هغه څه چې قرضه اخیستلی دی، دغه بزنس او تجارت رونق کړي دا کنه چې پیسې وي خو کارم کیږي. هغه څوک چې نشي اخیستلی قوالین لري او داسې پرابلمونه لري، دغه بزنس هیڅ وخت هم هغه رونق نه کوي کنه.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په خپل څلور کلن استراتیجی کې د بزګرو مېرمنو د ژوند او د دوی د کاروبار خوالی ته ځانګړی پام کړی او په دې برخه کې بیلابیل پروګرامونه چمتو کړي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. د مودرن میتود په نوم د بازار موندنې شرکت وایي چې د تبلیغاتو په یوه نوې بڼه لسکونو زرو کسانو ته د کار زمینه برابروي. د دې شرکت مسؤلین وایي د دوی هر کارمند به په خپل چاپیریال کې مسؤل وي چې د قرارداد سوي شرکتونو لپاره تبلیغ وکړي، او په دې توګه به هم کاري زمینه ډېرې او کاري زمینې ډېرې او تر څنګ به یې خلک وکولای سي په تخفیف او ښه کیفیت سره د اړتیا وړ شیان ترلاسه کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان له دې کاره د هر کلی ترڅنګ وایي چې دا طریقه په نور نړۍ کې کامیابه ده او په افغانستان کې به هم ښې زمینې برابرې کړي. په دې اړه یوسف خان زدران راپور راکوي.
د مودرن میتود په نوم یو شرکت وایي چې د نویو طریقو په عملي کولو سره خلکو ته د کار موندنې او سوداګریزو شرکتونو ته د بازار موندنې په برخه کې پانګونه ډیروي. د دې شرکت اجرایي مشر ضیاءالحق زیاد چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د تبلیغاتو لپاره یې په یوه اونۍ کې 3000 کسان جذب کړي، خو غواړي دا شمېره تر راتلونکو دریو کلونو پورې تر 1,000,000 کسانو ورسوي.
موږ مختلف شرکتونو سره قرارداد کوو او دغه کسان چې موږ مارو د دې په ذریعه خرڅوو، او دوی خپله کوم کسان چې موږ استخدام کوو د خپله هم مصرف کوونکي دي، یعنی دوی هم خپله کولی شي مصرف وکړي او هم کولی شي چې نور خلکو باندې هم وپلوري. دې لپاره یو کوپون لرو چې کوم شرکتونه چې موږ سره دي هغوی یو تخفیف هم نظر کې لري، او په دې شکل د شرکتونو تولیدات هم خرڅیږي چې همدې ګټې نه موږ هم د کسانو ته معاش هم ورکوو.
ښاغلی زیاوی چې په دې برخه کې د ښوونځي زده کوونکي معلولین او د هرې کچې خلک برخه اخیستلی شي تر څو د قرارداد شویو شرکتونو تولیدات مشهور کړي. د معلوماتو له مخې په نوره نړۍ کې دا ډول بازار او کارموندنه معمول ده، تر دې چې په اندونیزیا کې شاوخوا 1.5 میلیونه خلک په ورته چارې لګیا دي. د مودرن میتود شرکت مسؤلین بیا هیله لري چې په افغانستان کې هم ورته نوې سوداګري چې ډېر خلک یې له بېکارۍ ځورېږي اغېزمنه تمامه شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په مطلق ډول وزګار دي، او 1.4 میلیونه نور یوازې وقفي کارونه لري. د اقتصادي چارو کارپوه سید رحمان عمران وایي د کار موندنې تر څنګ دا پروګرام ممکن ښه رقابت ته زمینه برابره کړي. د ده په باور د نورې نړۍ تجربې ته په کتو په اوږده مهال کې دا پروګرام ډېرې ګټې لرلی شي.
افغانستان کې چې هر نوې طریقه ترویج کیږي، خصوصا د مارکیټینګ په برخه کې، یو عمده د دې ګټه دا ده چې رقابتونه رامنځته کیږي. زما په فکر سره چې دا یو ډېره ښه تجربه ده، د دې تر څنګ دا چې نور ته کار پیدا کیږي، د دوم تاثیرات دي چې زموږ تاسو خلکو اقتصاد ته ډېره ښه ګټه لري. تر ټولو ښه خبره دا ده چې افغانستان د مارکیټینګ له نویو لارو سره مخامخ کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي چې دا ډول پروګرامونه د تولیداتو د خرڅلاو او اقتصادي پیاوړتیا تر څنګ سوداګر دې ته هڅوي چې لا ډېر څه وکړي. د دې خونې ویان سیامالدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې د تبلیغاتو دا بڼه باید اصلي کیفیت په پام کې ونیسي او نه باید یوازې بازار موندنه وي.
تاسو ازادي رادیو اوري. د بحرین د کورنیو چار وزارت وایي چې دغه هیواد د شیګانو د مشر د کور مخې ته د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ په اخوډب کې یو شمیر کسان وژل سوي یا ټپیان دي. دغه هیواد اکثره وګړي شیعه مذهبه دي، خو له دوو پیړیو راهیسې واک د سنیانو په لاس کې دی. پولیس ادعا کوي چې مظاهره چانو وسلې لرلې، خو د بشري حقونو مدافعینو پر مظاهره چانو برید غندلی دی. عصمت څاروان نور حال راکوي.
په بحرین کې پرون سه شنبه وروسته له دې چې پولیسو د دغه هیواد د مخکښ شیعه ملا پر ملاتړ کوونکو مظاهره چانو برید وکړ، لږ تر لږه 15 تنه وغوښتل شول او په سلګونو نور ونیول شول. پولیس وایي نږدې 300 تنه پلازمینې منامې ته څیرمه په دیراس کې ونیول. دغو کسانو د بحرین د شیعهګانو د مذهبي مشر عیسا قاسم د کور مخ ته غونډه کړې وه. د بشري حقونو ډلو پر دې سوله ییزې مظاهرې د پولیسو خونړۍ حمله خندلې، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف دا برید د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د وروستي سفر لومړنۍ نتیجه وبلله. وی ویل چې سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر سفر د بحرین رژیم زړه ورکړ. ترامپ د یکشنبه په ورځ د ریاض د سرمشیزي په څنډه کې د بحرین له پاچا حمد بن خلیفه سره ولیدل او ورته ویل چې د امریکا او بحرین په اړیکو کې یو څه ترینګلتیا شته، خو د مظاهره چانو په ارتباط به کومه ستونزه نه وي. د خلیج د سیمې دا کوچنی هیواد د امریکا کلیدي متحد دی. په دغه هیواد کې د امریکا سمندري ځواکونه ځای پر ځای دي، خو د متحدو ایالاتونو د پخواني ولسمشر باراک اوباما ادارې په ځلونو د بشري حقونو د مسئلې پر سر پر بحرین انتقادونه کړي دي. د بحرین د کورنیو چارو وزارت وایي په مظاهره کې هغه کس نیولی چې له 268 نورو سره د جاو له محبسه تښتېدلی و او له یو شمېر مظاهره چانو سره لاسي بمونه او چاړې موندل شوي دي. دا وزارت همداراز وایي چې د دغو کسانو زیات شمیر د عیسا قاسم په کور کې پټ شوي ول. همداراز وایي چې یو شمیر امنیتي ځواکونه هم ټپیان شوي دي. بحرینی چارواکي عیسا قاسم په خپل هیواد کې تشدد او فرقوي تاوتریخوالو ته په لمن وهلو تورنوي. نوموړی د می په 21مه په یو کال باندې محکوم کړ. تیر کال د بحرین حکومت له عیسا قاسم څخه په دې تور د بحرین تابعیت واخیست چې له ایران سره اړیکې لري او خلک تاوتریخوالو ته هڅوي. بحرینی چارواکي د خپل هیواد په ناکراریو کې د ایران لاس ویني، خو ایران دا تورونه ردوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسوس مرجغله ازادي رادیو اوري د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر او د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن د لومړي ځل لپاره په واتیکان کې سره ولیدل. په دې لیدنه کې دواړو مشرانو شاوخوا 13 دقیقې خبرې وکړې. ولسمشر ترامپ تر دې وړاندې سعودي عربستان او اسرائیلو ته هم لاړ. دا د نړۍ د درو لویو ادیانو مرکزونو ته د ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ لومړنی سفرونه دي. د فریباز ظاهر په راپور کې جزئیات اورو.
د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لومړنۍ لیدنه د دواړو مشرانو د لاس په روغبړ پیل شوه. ډونالد ترامپ له پاپ فرانسیس څخه مننه وکړه او وی ویل چې د ویار ځای دی چې له هغه سره خصوصي لیدنه کوي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر د دې لیدنې په پای کې د نورو ډلیو تر څنګ ولسمشر ترامپ ته یو مډال ورکړ. ترامپ هم پاپ فرانسیس ته د مارتین لوتر کینګ کتابونه ډالۍ کړل. ولسمشر ترامپ د خدای په معنی پر مهال وویل، مننه کوم، هغه څه چې تاسو ویل هیر به نه کړم. ټاکل شوی ولسمشر ترامپ د ایټالیا له ولسمشر او صدر اعظم سره هم خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر پرون ایټالیا ته ورسید. نوموړي تر هغه د مخه، یعنی د می پر 28مه نیټه اسرائیلو او لویدیځ غاړې ته سفر کړی و. ترامپ هلته پر اسرائیلو او فلسطینیانو ژغ وکړ چې یوې روغې جوړې ته ورسیږي. ولسمشر ترامپ په لویدیځ غاړه کې ویلي که اسرائیل او فلسطین وکولای سي د سولې او توافق ته ورسیږي، دا به په ټول منځني ختیځ کې د سولې پروسې ته لار هوار کړي. واتیکان ته په ورتلو سره د نړۍ د دریو سترو ادیانو مرکزونو ته د ولسمشر ترامپ سفر ختم سو. خدای به د می پر 25مه په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه او د می پر 28مه او 28مه نیټه په سیسلی کې د جی و یا د نړۍ د وسترو قدرتونو په سرمشریزه کې برخه واخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
دا ازادي رادیو د اوریدونکو یو څو پیغامونه درته لولم. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکلي، پاکستان د تروریستانو ځای دی. تروریستان روسیا او افغانستان ته د جنگ او انتحاري حملو لپاره راستوي. پاکستان د تروریزم مور ده، یعنی دا د خپل نظر دی. شفیع الله د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ څخه پیغام را لېږلی دی چې وایي، زه له ازادي راډیو سره ډیره مینه لرم. زه چې کله ازادي راډیو ته تلیفون کوم، زما تلیفون ته ځواب نه وایي، نو هیله لرم چې زما تلیفون ته ځواب ووایي. شفیع الله جان، دا دستا پیغام مو خپور کړ. د ازادي راډیو بیلابیلو خپرونو ته تلیفون وکړی چې پکښې اوریدونکي خپل نظر شریکولای سي او موږ به حتما ستاسو نظر او پیغام خپور کړو. عزت الله الهام د لوګر د ازرې ولسوالۍ څخه لیکلي، د لوګر د شهدا او معلولینو پر ریاست کې په پراخه کچه اداري فساد روان دی. له مسؤلینو چارواکو هیله کوم چې مخه ونیسي. د افضل په نوم یو اوریدونکي له ازرې ولسوالۍ څخه پیغام رالېږلی دی او لیکلی دی، له طالبانو سره د روس مستقیم کومک کوي او د سپینې شګې څخه یې د ازغنی له لارې ازرې ته راوړي. یو اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی پیغام رې لژلی دی چې او دی لیکي چې د ازرې ولسوالۍ د منګل درې کلي ته زیات طالبان او پاکستانیان راغلي دي. موږ له حکومت څخه غواړو چې په دې اړه جدي پاملرنه وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د خپرونې نیمایي ته رسېدلی یو. په افغانستان کې څلور بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. فریبا ظاهر په سټوډیو کې در سره او اوس به تاسو ته د مهمو خبرونو سرټکي وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر په روسیه کې له خپل پاکستاني سیال سره په لیدنه کې د لندن غونډې د پریکړو پر عمل کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونه کندوز ته د افغان پوځي قمندانانو ته د مشورې ورکولو لپاره استول سوي دي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې په کابل کې د دوی د یوې همکاري وژل کېدل اندېښمن کړي دي. د بریتانیا پولیسو د مانچستر د بریت په تړاو د دې ښار په جنوبي برخو کې درې نور مشکوک کسان نیولې دي. په هغه بریت کې چې د دوشنبه په ماښام وسو دوه ویشت تنه ووژل سوه. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس نن د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په لیدنه کې له هغه وغوښتل چې د سولې راوستونکی اوسي. ولسمشر ټرمپ هم ویلي چې دا پیغام به یې هېر نه کړي. د قزاقستان د پارلمان غړو په یوې مقدماتي رای اخیستنې کې یوه جنجالي لایحه تصویب کړه چې له مخې یې چارواکو ته صلاحیت ورکول کېږي څو تروریستان او هغه کسان چې د توندلارو ډلو سره یو ځای کېږي د دغه هېواد د تابعیت له حق محروم کړي.
لفریبا ظاهر څخه په مننه. او سپورتي خبرونه له مرزي احمد زی څخه اورو.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په ویست اندیز کې تمریناتي کمپ لري سو د ویست اندیز له هوا او وخت سره ځان بلد کړي. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د کرکټ ملي لوبډله له ویست اندیز کرکټ ملي لوبډله سره درې شل اوریزه او درې پنځوس اوریزه لوبې لري. هوتک وایي چې دغه لوبې د ویست اندیز په کوربتوب د جون په دوهمه پیلېږي او تر څوارلسمې دوام کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون ماښام ناوخته له څخه د ویست اندیز پر لور روانه شوې ده. د افغانستان د زورخانه ورزش لوبغاړي نن د برونزو د نهه مډالونو په ګټلو سره افغانستان ته راستانه شول. د اولمپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسؤل منور شاهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي هیوادونو په اولمپیکي سیالۍ کې افغان وشوکار عبدالرزاق رضایی د برونزو یو مډال او دغه راز د زورخانه لوبغاړو له دولسو کلونو وروسته په دې برخه کې د برونزو نهه مډالونه خپل کړل.
نه مدالونه لري او دولت سال پاس دا مدالون د افغانستان نصیب شوی ده.
د اسلامي هیوادونو اولمپیکي سیالۍ د 250 هیوادونو د لوبغاړو په حضور سره په 21 بیلابیلو ورزشي رشو کې تر سره شوې چې افغانستان پکې 43 مقام خپل کړ. له افغانستان څخه په دغو سیالۍ کې د تکواندو، پهلوانۍ، اتلتیک، جودو او وشو د برخې لوبغاړو ګډون کړی وو. دغه سیالۍ د آذربایجان په باکو ښار کې د می په 12 نیټه پیل شوې وې چې 10 ورځې دوام وکړ. او په هرات کې د تکواندو یا WTF سیالۍ 14 پړاو پیل شو. د هرات د ورزشي امریت فنی مدیر ضیاءالحق ضیایی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د هرات د شلو کلبونو څخه د یو سلو شلو لوبغاړو ترمنځ په بیلابیلو وزنونو کې ترسره کیږي. نوموړی وایي دغه سیالۍ نن پیل شوي او درې ورځې دوام کوي. د ښاغلي ضیایی په خبره په هرات کې د تکواندو سیالۍ څخه هدف د ځوانانو منتخب لوبډلې ته د غوره سیرو معرفي کول دي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. او اوس هم یو بل بهرنی موضوع. د برتانیا پولیسو درې تنه نور مشکوک کسان په مانچستر ښار کې د ځان وژونکي بریت په ارتباط نیولې دي. د دوشنبه په شپه د کنسرت په پای کې ځان وژونکي 22 تنه وژل او 95 نور یې ټپیان کړل. پرون هم پولیسو یو مشکوک کس د دې حملې په ارتباط نیولې وو. حکومت د یوې بلې احتمالي حملې د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر د لندن په ګډون په ټولې برتانیا کې زیات کړي دي. احمد شیبر راپور وړاندې کوي.
په مانچستر کې نن پولیسو وویل چې درې تنه مشکوک کسانې د ترسره شوي ځان وژونکي برید په تړاو د ښار په ختیځه برخه کې نیولې دي. پرون هم د همدې برید په ارتباط چې د ماشومانو په ګډون یې 22 تنه ووژل یو تن نیول شوی و. پولیسو نن وویل چې د دوشنبه د شپې په حمله کې شایي تر یوه د ډیرو کسانو لاس وي. د بریتانیا سریازه میتریزامی هم ویلی دی چې شای د منچستر شار په سرپټی سټیډیوم کې د کنسرت پر مهال په شوی بریټ کې یو کس نه یو ډاله لاس ولري.
needed to investigate whether or not
da wai police aw da amniyati khadamat o idari chirani ta artia lari che malum akri abidi pu yawaz sar da hasa kade kana tahqiqat rawandi haga che che da urazi patras ke tar sar shwi di da di sargandawana kewi che da di imkanat rad nakru che da khalko yawlo ya dala la di hamle sara irtibat walari teresa me zia takra che da bali terroristi hamle imkanat hamshta da hamde la para da london pu gadun pu britania ke amniyati hasiziyati shwi di د لندن شاروال صادق خان نن د دوه امنیتی تدابیر لپاره خلکو ته ډاډ ورکړ او وی ویل سچې زه د لندن اوسیدونکو او د لندن د شار د لیدو لپاره راتلونکو خلکو ته وایم تاسو به اضافي پولیس پر لارو کوڅو ګورئ تاسو به اضافي وسلوال افسران پر واټونو وینئ تاسو شای پوځیان وینئ مهمه دا ده چې تاسو بیغمه او بیدار اوسئ عادي ژوند کوئ که چیرته کوم داسې مشکوک څه په سترګو درځي لطفا پولیس پرې خبر کړئ پولیسو د سیشن بي پروزوبل داسې باور لري چې په منچستر کې ځانوژن کې بریټ 22 کلن سلمان ابيدي چې په بریتانیا کې زیږیدل دی تر سره کړی دی د امریکا امنیتی سرچینې د بریتانیا د استخباراتي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې ابيدي په منچستر کې په یو لیبیایي کورنۍ کې زیږیدل دی ټایمز رسپانې راپور ورکړی دی چې سلمان ابيدي په روسیې کې لیبیا ته تللی و امریکایي چارواکو بیا ویلي دي چې په روسیې کې ابيدي له لندن څخه په اورګاډي کې سفر کړی و د منچستر د ځانوژن کې بریټ مسولیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې ده.
په افغانستان کې څلور بجې او شپږ دېرش دقیقې سوې د خبرونې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق او ازادي رادیو په ګډه همکاري جوړ سوی 19 پروګرام او همدارز د سپورت 19 پروګرام اورو.
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو د افغانستان په لورو پراتو سیمو کې د جنگ جګړې اقتصادي ستونزو او ځینې نور مسایلو له وجې خلک خپلې لورګانې ښوونځي ته نه لیږي په یو شمېر سیمو کې بیا په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي نشته نو ځکه نجونې د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې دي نن په همدې اکله غږیږو له موږ سره مېلمه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی نوموړی لومړی په پروګرام غږیږي چې د ښځینه ښوونکو د مسلکي زده کړې په اړه ده
د 2015 کال د شروعنه یونیسف پر یو پروګرام باندې کار وکړ تر څو پوری ضرورتونو ښځینه ښوونکو ته په 50 ولایتونو کې دوی ته تعلیمي برسونه ورکړي تر څو پوری دوی وتوانېږي چې مسلکي ښوونکي تانه جوړ شي دغه 50 ولایتونو کې پکتیا ده پکتیکا ده غور ده خوست ده او روزګان
د کوم ضرورت لمخې تاسو دغه 50 ولایت غوره کړل
دا 50 ولایتونه هغه ولایتونه دي چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو کچه بالکل بې هیټه ده د بیلګې په ډول باندې شاید په بعض ولایتونو کې مثلا 50 سلنه وي یعنی 50 سلنه په هیڅ کړه ځکه مثلا په یو ښوونځي کې کسل نه پر یا یو سلاتیا نه پر یو سلشل نه نو کله مثلا 50 نه پر ښځینه ښوونکو هغه په هیڅ کړه ځي او که مثلا موږ په هر مکتب کې یا یو ښځینه معلمه ولر دا په هیڅ کړه ځي بنان دغه 50 ولایتونه هغه ولایتونه چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو د دوی دواړو کچه ډیر ټیټه ده په همدې خاطر باندې موږ دا 50 ولایتونه انتخاب کړی دي او کله چې د ښځینه ښوونکو کچه ټیټه سي نو دا واضح خبره ده د ښځینه زده کوونکو کچه هم ټیټه یو خو موږ په دې باندې توانېدلو چې په ښځو کې ورته یو څه وړکو د موږ سیمو سره مکومه کړی تر څو پر دې وټ باندې ښځینه ښوونکې پیدا کړي او د دوی بچانو ته یعنی خلک په ډاډه ځبه باندې خپل لورګانې په مکتب کې شامل کړي
تاسو کله کلو باندو ته ځئ هلته دغه د ښځینه ښوونکو ضرورت څومره و
بدبختانه د ښځینه ښوونکو کچه تقریبا 3 سلنه ده دغه 3 سلنه هغه څوک بشپړوي چې هغه یا په مرکز کې دي او یا په لوی ښارونو کې په کلو کې د ښځینه زده کوونکو کچه هم ټیټیږي او د ښځینه ښوونکو کچه هم ټیټیږي
کله چې تاسو دغه لرو پروتوسي متوارغلې چې هلته ښځینه ښوونکي کم وي یا هم هیڅ نه وي خلک څومره له مشکلاتو سره مخ او څومره غوښتل چې باید دوی ښوونکي ولري
تعلیم د هر چا حق دی
بله
یعنی دا د دوی بالکل حق دی دوی باید تعلیم ته لاسرسی ولري دا د ماشومانو د نړیوال قانون پر اساس د نړیوال قرارداد پر اساس باندې چې د افغانستان حکومت هم هغه ترجمان دی هغه په 1994 کال کې امضا کړی دی او دغه گزارش ورکي تعلیم د هر ماشوم حق دی هم د نارینه هم د ښځینه ولې کله چې مرده دغه ستونزه سره مخامخ شوی نوی چالشون سره مخامخ سی یو چې بیا کله مراجعه سی نو سر بیا ګنده پړه کړی دا یو چالش دا هم چې مثلا کله چې شونه شون کې په مکتب کې نه یو نارینه شون کې ته خلک ډیر نشه کوي چې خپل لور په مکتب کې شامل کړي یو خدای چې په فرهنګي لحاظ باندې موږ ورسته پات ټولنه ده یو سنتي ټولنه خپل لور وڅوک مکتب ته نه ورکی بیا نو کچیر مثلا یو بانه ورته پیدا سی بیا کې نه ورته ورکی نو موږ غواړو دا بانی چې موجود دي دا بانی باید د منځ لاړ شي خو په نور ارسو کې نور خلک کار کوي زموږ وظیفه ده چې موږ هم ام د شدنه شوونکې تربیه کو او په عین وخت کې دا چې شدنه شوونکې تربیه کیږي خپل دغه دوی د شدنه شوونکو کپاسټي یا ظرفیت یا ورتیاوی دا هم لوړی دي دا بل غټه ستونده ده بیلګې په ډول باندې دغه وښه په دغه یو سل و اتیا زره شوونکو کې یوازې 50 سلنه دوی تقریبا د 14 ټولګې نه فارغ او نور ټوله د 14 ټولګې نه لاندې د زده کړې لري حتی د سي شوونکو مرلر د نم سن په فارغ دي د لسم سن په فارغ دي
کوم شمیره چې تاسو یاد کړئ دا شمیره لګ نه ده
ډیره لګه ده د شمیره ډیره لګه ده خو موږ غواړو چې یو ځل دا وازمه
یعنی د امتحاني پروګرام ده
خو یې پلی به وګورو د 50 کلو کې به وګورو دا کده نور برنامه تشویق مثلا دا برنامه موږ تقریبا 2 کاله مخکې را شروع کړه خو دا تاسو وګورئ چې مثلا معرفت وزارت ورته برنامه د شوز چار د وزارت سره شروع کړي په همکاري کې چې هغه د بل چا د خواته ملیږي نو بنان کده چې داسې برنامه نور هم زیات شي یعنی په مجموع کې معرفت داسې ذکر ضرورت لري چې هغه ورته ډیره لوړ وي یعنی که اجازه کل کبيخي هغه سټانډرد نه وي یعنی معیاري نه وي نو هدا اکل د ټټ ست څخه باید وړي هدا اکل متوسط ست کم کړه ولري بیا ستونزه سره اندازې پر علیږي موږ باید په دې باندې کوشش وکړو دغه ورتیاوی د مسلکي خلکو دا باید وړي سي تر څو پر مسلکي خلک تربیه کړئ سي
کچیر مونږه مسلکي خون کې ونه لرو او کورنۍ خپل لورګانی پر نه دي چلاړي سي زده کړې وکړي په خوانځي کې یو نارینه استاد د الته نه پری دي ستونزه به مو څومره ورستر بل زیات سي
کله چې یو مور مثلا د پکور کې زده کړه نه لري دا مهمه نه ده چې دا باید لاړ شي کار وکړي یا باید کور د باندې کار وکي یا کار ونه جلکی پیغلکیږي او دا واده کی او دا بپکور کی مور کیږي د وی بسواد مور او د وی بسواد مور تر مابین د ماشومان په تربیه کې ډیر ستر توپیر موجود دی یو بسواد مور کولای شي مثلا خپل ماشوم وروزن ته شته توجه وکي دغه وسیات دغه وروختیا ته شته توجه وکي خو یو بسواد مور دا کار نه کوي یعنی افغانستان د سیو مملکت نه چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې ډیر پیوړی وي ډیر پیوړی نه په دې ضعیف حالت کې قرار لرو نو بنان موږ د دې ته ډیر ضرورت لرو چې د نارینه په خوا کې باید شنه باید کار وکي او خپل د کورنۍ اقتصاد بیر پیوړی کنو کچيري شجنه دا کار ونه کې یعنی دا کورنۍ به په څو مشکلاتو باندې اخته یي مثلا اقتصادي ستونزو باندې باخته یي هغه کورنۍ چې جواز نارینه کار کوي او اقتصادي هم جوړبلی او د ماشومان مثلا په تربیه کې به ستونزې موجود وي دوی ورته توجه نه کوي او په کورنۍ کې به نور چارشونه نو تاسو ترخواله موجود ځکه کله چې مور بسوادي مجموعه د جرایمو کچره ټټولای شي
bale تاسو په داسې ولایتو کې د انجنونو لپاره مسلکي زده کړې برابرې کړي چې هغه لری ولایتونه دي یا خون کې نه وي او هم ډیر کمی وي څنګه کله تاسو خپل کار پایل کله مشکلات سره مخامخ نسوي
یو څه باید مهم چې هغه ډیر د خوشحالي خبره ده په دې معنی باندې چې افغانان چې دي دوی خو د تمدن د لپاره ډیر علاقه مند دي یعنی کله چې وغه چاله شونه چې موجود وي چې هغه لري سي ډیر لیواله چې په وطن کې سولي آرامي د کار امکانات وي د زده کړې امکانات وي د دې په خوا کې مثلا زوی مکتب ته ځینو لوري هم سره مکتب ته لاړ شي او مثلا لاړ شي او برتر راشي او څه زده کی نو افغانان ډیر ډیر لیواله دي او خلکو د پروګرام څخه ډیر شهر کلی کړی دي زړه ډیم چې پروګرام تر ډیر بریده بری کامیاب
هغه جنو چې تاسو په دغه پروګرام کې اشتراک وکه او بیا دوی خون کې سولې مسلکي خون کې سولې دوی څه رقم آیا په رسمي ډول مقرره سوی دي خون کې په صفات ک څه رقم دي
دوی چې د ماس فارغ سي باید یو داس پروګرام مخکې موجود وای پروتوکول چې کله دوی ماس فارغ سي وای نو دا پتان باید په کار ګمارل سي وای دا پروګرام څو مخې لري لومړی مخې دا چې کله مثلا الته وسنی شوون کې چلته تیاری موجود دي
بله
نه او دوی د ولسم سم په څخه فارغ دي زموږ لومړیتوب اوله مو غوته دي یعنی دغه سکال شپ
زکه تیاری مقرره دي
بله دغه سکال شپ یا د بورسیه د دوی اولین هدف هم دا شجنه او استادانی دي چې دوی د ولسم سم فارغ دي او مسلکي زده کړی نه دي
بله
نو کچیر بیا په دیو کې مثلا زموږ شمیره پرانه سو بیا نو دوهم چانس موږ ورکو وغه چا شاغید ولسم
هیڅ وظیفه نه لري
د ولسم سم څخه فارغ دي دوی وظیفه نه لري خپل محل کې دي او دوی تم لیواله چې پسل چې فارغ شي باید کار وکړي د ارزیابي یو کمیټه موجوده دوی دغه ټول اسناد ارزیابي کوي او مستحق کسان په نشه کوي دا بیا پرېږي کله چې دوی فارغ شي دا شمیر ډیر ټیټه ده زه دا دائم ټول ته کار پیدا کیږي د معرفت وزارت په مسلکي مکتبونو کې دوی په کار باندې ګمارل کیږي احیانن کچیر مثلا دوی تل ته زمينه نه یې مسایل کمبوت تشکیل وجود ونه لري یونیسف نور مکتبونه لري تاسو خبر یا چې موږ مثلا کلیوالي سنفونه لري لرو یا مثلا د سری زده کړو سنفونه لرو بیا دغه شوونکو څخه موږ په هغه برخه کې استفاده کوو یعنی دوی کدا چې د سری زده کړو په پروګرام کې شامل شي او یم د ابتدایي زده کړو پروګرام کې شامل شي تر څو پر دوی لپاره پراتونکي بیا په خپل دولتي مکتبو کې د کار زمينه مساعد
دغه د مسلکي خوونکو د زده کړو پروګرام چې تاسو په پنځو ولایتو کې یاد کړنه نس کې د لیس دا نور ولایتو ته مغزيږي ځکه حالت هم ډیر خوندې دي چې خځینه خوونکو نه لري
یو ځنه علاج موږ د پنځه ولایتو انتخاب کړ دا هغه ولایت چې هغه په ډیره کمه یعنی په ډیره ټیټه کچه کې دا قرار لري یعنی هر څه د یو سروې پر بنسټ باندې کیږي بیا موږ باید د سره څه بل سروې وکړو لومړی توبونه باید پناشه کو او دغه لومړی توبونه لپاره باید کار وکړو دغه وست د مثلا د افغانستان د وزارت د پردا لومړی توب چې خځینه خوونکو باید دوی ذاتي کې
مننه ډیره زیات
نه تاسو نه مننه
سوله ازادي رادیو څخه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق د مدني مشارکتونو د مسول احمد جان نوزدی خبري دنجونو د زده کړې پاکل ووريدي
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
لوبو لمیدانه
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی ګراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنۍ
د ورزش درنو مینوالو ستړي مسي پروانه خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او درڅنګ به د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو لمسول سره په دې اړه مرکه واوري چې وای د اسلامي هوادونو په سیالیو کې افغان لوبغاړي ښه ځلیدلې دي
خوشبختانه د افغانستان لوبغاړو فج مدال د افغانستان په نصیب وکړو او خاطر خوشو وکړو
محترم اردوونکو د خبرونه په لړ کې به علیما څنګه درو پیژنو چې د ښکارا د سپورت برخې شوونکې او ترڅنګ یو غوړ لوبغاړي هم ده
نن زموږ دولت چې د مثلا دوه
خدا ولې کوم عین شي خدا خبرونه په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه لمرزي احمدزي خاورو احمدزي صاحب په خیر علي خبرونه ته کړتو وس چې پتیری اونۍ کې د سپورت د غرونو څه ډول و څه لاسره ورنیمو د سپورت برخې درلودي
د سلام په وړاندې کول سره کاکر صاحب لکه سرنګ چې ته هم په جریان کې اوس مهال هم د اسلامي هیوادونو اولمپیکی سیالي د آذربایجان په باکو ښار کې روان دي او لکه سرنګ چې د خوشاله یو خبر لرو غدا د افغانستان د پهلوانی د برخې لوبغاړو 15 مډالونه په دې برخه کې ګټلې دي او همدارس د وښو د برخې یو لوبغاړي یو مډال د برونزو ورسره له 12 کلونو څخه په دغو سیالیو کې د افتخار افغانستان ته راوړی دا او مډالونه ګټلې دي پرته له شک چې په دوه سیالیو کې هم نارینه لوبغاړو او هم ښځینه لوبغاړو ګډون کړی دی د نارینه لوبغاړو ترڅنګ له افغانستان څخه یو شمېر ښځینه لوبغاړو هم پکې ګډون کړی دی چې دغه راز کیمیا یوسفی د اسلامي هیوادونو په اولمپیکی سیالیو کې خپل سیال ته ماته ورکړې ده او لوبي ګټلې ده او اوس به د سپورت له ډګره مهم خبرونه به له اوریدونکو سره شریکم لومړی دا چې د اسلامي هیوادونو په اولمپیکی سیالۍ کې د پهلوانۍ او شو د برخې لوبغاړو د برونزو شپږ مډالونه وګټل د اولمپیک د ملي کمیټې مطبوعاتو د برخې مسول منور شاهزاد د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پهلوانۍ افغان لوبغاړو د برونزو 15 او افغان وشوکار عبدالرازق رضایی د برونزو یو مډال ترلاسه کړی دی د اسلامي هیوادونو سیالۍ د 50 هیوادونو په ګډون په 21 بیلابیلو ورزشي رشتو کې ترسره کیږي چې له افغانستان څخه په دغو سیالۍ کې د تکواندو پهلوانۍ اتلتیک جدو او وشو د برخې لوبغاړو ګډون کړی دی دغه سیالۍ د آذربایجان په باکو ښار کې د مې په 12 نیټه پیل شوې چې لس ورځې دوام کوي د نړیوال سیالۍ تورنمنت په دوهم پړاو کې د ګډون په هدف د افغانستان د قوت رمی نه تن لوبغاړي لبنان ته لاړل د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې له افغانستان څخه په دغو سیالۍ کې درې ښځینه څلور نارینه لوبغاړو یو روزونکي او یو پلاوي ګډون کړی دی په دغو سیالۍ کې د 29 بیلابیلو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې چې د مې په 19 پیلېږي او درې ورځې دوام کوي قوت رمی د رسمي سیالۍ یوه برخه ده د روژې مبارکې میاشتې د رسیدلو په مناسبت د نښې ویشتلو او ځغاستې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د پنځه ګونو سیالۍ د فدراسیون مشر ماستر خوشحال ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د دوشمې په ورځ پیل او یوه ورځ به دوام وکړي. د ښاغلي خوشحال په خبره په دغو سیالۍ کې به د کابل د اړوندو ولایتونو لوبغاړي ګډون وکړي. او د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د کرکټ د اتلس لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم سیالۍ ترسره شوې. د کونړ ولایت د ورزش امر صبغت الله ازادي راډیو ته وویل چې په وروستۍ ورځ د سرکانو ولسوالۍ لوبډلې الکوزي لوبډلې ته 129 منډې هدف وټاکه او الکوزي لوبډلې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره په اتلس اورونو کې ځان دغه هدف ته ورسوه او لوبه یې وګټله. د ښاغلي صبغت الله په خبره دغو سیالۍ 9 ورځې دوام وکړ او هدف یې د سولې بهیر ته د ځوانانو هڅول.
له مرزی احمدی څخه په مننې په محترم اوریدونکو، د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلین وایي چې د اسلامي هیوادونو په سیالیو کې افغان لوبغاړي تر اوسه ښه ځلیدلې دي. د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو مسؤل منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د لوبغاړو چمتووالی او بودیجې ته په کتو لوبغاړي تر اوسه ښه ځلیدلې او هیله ده د کلاس افغانستان ته راستانه شي. په دې اړه مې له ښاغلي شهزاد سره مرکه کړې او په سر کې مې د اسلامي هیوادونو په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د سیالیو په اړه ورڅخه وپوښتل. نوموړي وویل
څنګه چې په جریان کې هسته که د اسلامي همبستګۍ مسابقات آذربایجان کشور څور از مخکې شروع شوی ده، تر اوسه جریان لري. خوشبختانه د افغانستان لوبغاړو شپږ مډال د افغانستان په نصیب وکړو او ښه درخصش ورکړو. هلته زموږ لوبغاړی کوشش لري چې نن هم مډالونه په افغانستان په نفع کې وګټي او د افغانستان بیرغ هلته په اهتزاز راوړي.
د دغو سیالیو لپاره د افغان لوبغاړو انتخاب څه ډول و؟
تر د مسابقات د اسلامي مسابقات مخکې د افغانستان د ټول فدراسیونونو مسابقات دلته دایر شو چې د مسابقات پس هغه کوم چې لومړی او مقامونه واخیستو هغه انتخاب شو د دې مسابقات لپاره. او موږ خو کوښښ کولی و چې تقریبا 113 لوبغاړي دلته ولېږو، خو د مشکلات د مالي مشکلاتو موږ هغه نه شو، خو موږ هم بیا تقریبا 1.5 ورزشکاران ولېږو او د ښه هلته درخصش ورکړو او افغانستان د اسلامي ممالک پر منځ کې یو عزت او هغه د بیرغ او د غرور چې و هغه په ښه ډول وساته.
بله، تاسو د مصارفو یادونه وکړله، تاسو د ویل چې دوی بودیجه نه ورته دغه لوبغاړو لپاره کرت وایس چې نورې کمې ستونزې وي د دې تر څنګ چې دغه لوبغاړو ته سم رسیدګي ونسول.
ستاسو مشکلات په دې دلته و چې مونږه د افغانستان دولت کومې مخکې د اولمپیک سره وعده کړی و چې د اسلامي مسابقات ټول مصرف به ورکړي، خو متاسفانه کله چې آخری ورځ و دوه درې ورځې پاتې و هغه وخت جواب ورکړي چې مونږ د دې مسابقات مصرف ورکولی نه شو چې تاسو غواړئ تاسو مزې په دې سیالۍ کې. کوښښ وکړو چې افغانستان باید د اسلامي ممالک ترمنځ حذف نه شي، باید لار بشي. بیا هم د ورزشکاران ولېږو او هلته د افغانستان نمایندګي وکړو.
جناب شهزاد صاحب، که داسې راته ووایاست چې دغو سیالیو ته افغان لوبغاړو څه ډول چمتووالی نیولی و، آیا دوی چمتووالی صحیح نیولی و دغه سیالیو لپاره که څنګه؟
هغه بله هېوادونه څرنګه چې آمادګي نیولی و، متاسفانه د مونږ ورزشکاران آمادګي نه و ورسره، چې دې خاطر کله چې یو داسې یو غټه جوړېږي او یا مسابقات داسې کشورون منځ کې جوړ شي درې څلور میاشت مخکې ټول ورزشکاران قرنطین کېږي او دغه لوبغاړو خپل آمادګي واخلي د مسابقات لپاره. د دې خاطر چې افغانستان د اولمپیک تاسو په جریان کې یاست کې ورسره هیڅ بودیجې مالي نشته، موږ کوښښ وکړو چې داسې ښایسته او کومه ورزشکاران چې آمادگی نری آغا بولیگو.
شهزاد صاحب، غواړم د روسی سوال پلاړ کې پوښتم چې په دغه سیالوي کې څومره انجنونو او څومره الکانو ګډون کړی وو؟
خو یو د انجنې سر کې یو او بس مونږ ډیر کسان انتخاب کړی وو چې باید ولیکو، خو د مالی ستا چې مخ کې درته یادار شوم چې دې خاطر مونږ نشو کولای چې دا ولیکو.
محترم اردوونکو د خبرونه په لړ کې به علیما څنګه درو پیژنو چې ډیر ښکاره د سپورت د برخې شوونکې او او ترڅنګ یو غوړه لوبغاړی هم ده.
نن علي مسنګر ځان د بخښي شوونکی یم. موږ د ښکاله کېږي چې وظیفه لرم او د المپیک په دفتر کې شتمن یم. سبا یو وخت مکتب کې کار کوم چې تیمونه مي والیبال، باسکټبال، فوټبال، اتلتیک ده. تقریبا سل نفر شاګرد مې ده چې مکتب ته سر تنظیم کوم. په حدود کې لس نفر وزو تیم ملي فوټبال کې ده، شپږ نفر وزو تیم ملي باسکټبال کې ده. څرنګه چې په افغانستان کې موږ یو تاسې پوهېږي چې زه په خپله دوه شپېته کلنه ښځه یم، که په مکتب کې داسې لکه ځوانان غوندې منډې وهم، ولې ورزش افغانستان کې د ښځو دپاره ډېر فایده لري. د دې د خاطره چې سیاتیک مریضي کې ښځې ګرفتار کېږي، د سیاتیک د خاطره کې موږ جلاوګیري وکړو. عینن لمونځ دخوا چې موږ لمونځ کوو پنځه دقیقې وخت ورکړو چې موږ ورزش وکړو. یوګا د تمرین د یوګا چې خلک د هندوستان کې یوګا کار کوي، دا زه تمرینونه د یوګا وایي، دا د وجود دپاره ډېر ګټه کوي. مګر بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې ورزش ته امنیت نه ورکوي. افغانستان کې ورزش علاقه لري، مګر چونکې افغانستان لکه نن زموږ دولت چې ده مثلا دوه برخه ده، چش افغانی و ډاکټر عبدالله ده، و المپیک هم عین شی محمود حنیف و زهیر اکبر ده. موږ په منځ کې پخوا کال کې یو دفعه سفر تللم د نجونو سره، اما دا درې کاله ده چې همداسې پاتې یم. سفرونه ولې سیاست کې نیولې ده، و المپیک ورزش سیاست کې راغلې ده اوس.
محترم اردوونکو، د دیونی ورزش خبرونه مو هم دومره وه. تر بیا چې زه سباون کاکړ ساسو درنو حضور ته حاضرېږم، د خدای په امان. د سپورت ډګروندي هم دا شان ګرم وي.
سحر دے کما خان دے سامران تا سلام دے او ہر جڑ کے دے مقام دے تدوں کے دے دے خاورے تساتوں کے دے دے خاورے نہ دے خوب نہ دے آرام دے او وطن بندے دے پام دے
سلام است.